السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې لسم نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیري نه.
ستړي مشهړون بیا د یو وخت مهم خبرونه. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنې غړیو په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د هند حکومت پرون په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر راغوښته دي او هغه ته په پرله پسې توګه د وسلوالو په راوړېدو احتجاج کړی دی او د ماسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازۍ احتجاج کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړیو په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او وکیلانو تر درې ورځو عدالتونو ته د نه تلو اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو په وخت د مدني ټولنو غړیو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولس ژوند خوندي کړي او د ترهګرو ډلو پر ضد د بې له څه توپیره کوټلې ګامونه پورته کړي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې په وخت د آل پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر اکمل زرین خان مشال ریډیو ته صدا سي وویل.
حکومت ته زمونږ دا خاص دی چې دا قوم ته دا خبره څرګنده کړي چې دا دهشتګرد پاکستان نه دي او که دا دهشتګرد د بار ناراضي دې وخت کې مطلب دا دی چې د آپریشن مقصد هغه حاصل نه شو چې دا دماکه چې کوم وشو نو دې نه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دي هغو په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د بلوچستان پاکستان برخو کې په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد بشپړ کاربندیز اعلان شوی او ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملې د خوشې کېدو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي دي. د دغې شورا یو غړي عبدالولي وکیل پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوخت دي او هڅه کوي چې د دغه هلیکاپټرې عمله زر تر زره راخوشي شي.
دیوی قومی مشران وقت پا وقت له دوی سره وینی عمله به هرو مرو جوړوي هڅې جریان لري او هیله سه چې دوی به ژر تر ژره خوشی کېږي. کوم شرطونه چې دواړو خواو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي.
دغه پاکستانی هلیکاپټر د تکنیکی ستونزو له کبله د تیرې پنجشنبه په ورځ د لوګر په آزرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسي انجینیرو طالبانو یرغمل کړی دي. د هند حکومت پرون په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر راغوښته دی او هغه ته یې په پوله پرله پسې توګه د وسلوالو پر راوړېدو احتجاج کړی دی. د هند د بارنو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شویو سختدریزه وسلوالو د راوختو له امله سخت اعتراض لري. د هند بارنو چارو وزارت زیاته کړې ده چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستاني نیولې چې د لشکر طیبه په نوم سغدریزې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروستو هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي خپل جرم منلی دی خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره په بل چا د حملې لپاره په کار راولي. د پاکستان د پیټرولیم او قدرتي وسیلو ریاستي وزیر جام کمال خان ویلي دي چې د تاپی د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار روان دی او دا به زر بشپړ شي. د چک جمهوریت په سرخار پراک کې مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړې چې د ترکمنستان، افغانستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه ډېره مهمه ده او د دې سره په تړلو بیلابیلو پروژو کار روان دی. ترکمنستان په خپل هغه برخه کار پیل کړی دی کوم چې به افغانستان ته رسي او په عین حال کې د تاپی لیمیټډ په نوم اداره جوړ کړل شوې ده. دا د دې ټولې پروژې لپاره ډېره مهمه ده. د دې ادارې غونډې په باقاعدګۍ سره کیږي او د ای ډی بی په نوم مشاورتي بورډ هم خپل کار پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې ده چې په منصوبه کې شریک هیوادونه د مالي پنګو د راټولولو او امنیت یقیني کولو لپاره د یو بل سره په مشوره او مرسته خپل کار پر مخ وړي. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوه استادانو د تښتولو پیښې په ضد د احتجاج په توګه خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د یاد پوهنتون یو شمېر استادانو پرون مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه یې د لږې مودې لپاره کړې ده. د پوهنتون یو استاد ظریف امینیار په دغه اړه وایي
د موقت وخت لپاره دا پریکړه سوي چې باید په کابل کې امریکایي پوهنتون خپل فعالیتونه وځنډوي او زه فکر کوم چې دا دایمي پریکړه نه ده.
د دغه پوهنتون دوه بار ملکی استادان د دوشنبه په شپه له کابله د ناپیژندل شو وسلوارو لخوا تختول شوي دي. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخی رومي د ژوند او هنري اثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوی دی. د چارواکو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا اصلي پیژندګلو او پلرنۍ ټاټوبې څرګندول دي چې په یونیسکو کې د هغه د هنري اثارو د ثبت مسله راپورته کړې ده. ایران او ترکیې څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنري اثار د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي، خو افغانستان ورباندې اعتراض وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې پر ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله وار توګه پورته کړي. پرون په سین پیټرزبرګ کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدونو وروسته ولسمشر پوتین زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مخې ته د کاروبار او اقتصادي همکارۍ پر ځای کولو لپاره ډیر کار پروت دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې دواړه هیوادونه خپلې اغېزمنې شوې اړیکې بیا پر ځای کولی شي او دا نور هم پیاوړی کولی شي. او د ماسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازۍ احتجاج کړی دی. مظاهره چیان چې پرون په یو باغ کې راټول شوي اعتراض کاوه چې دا نوی قانون د ریاست لخوا د هغوی په ولسي ازادیو او د هغوی په ذاتي ژوند برید دی. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد د قوانینو پیکیج یا مجموعه تیره میاشت ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک کړې ده. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 پیسې اخیستل کیږي او په 1.83 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.35 پیسې او په 1.50 پیسې. یو یورو په 1.19 پیسې او په 1.40 پیسې. یو درهم په 28.50 پیسې اخیستل کیږي او په 28.90 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28.16 پیسې او په 28.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.60 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 290 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28 او په کوټه کې 24 او 21 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري دا کوټه د ګل د ورځې بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر 3 او یو تر رسیدلې دي. د دغه پیښې پر ضد په کراچۍ کې وکیلانو، خبريالانو او د مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړي.
منګله دا جواب راکړي د دهشتګرد د بار بارډر نه کراس کیږي راځي او کنه دا په کراچۍ کې او په ارتګرد علاقو کې پاتې کیږي.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اعلی سطحې یو غونډه رابللې چې پکې به د امنیتي صورتحال جاچ اخیستل کیږي. معلومات ترکو د وزیرستان هغه کډوال چې دوه کاله مخکې افغانستان ته کډه شوي و غواړي چې واپس کورونو ته ستانه کړل شي.
میز ویر کی بے تعلیم کتے شہیدی میز درد سکون دے سارا مخومت کی چھ خام خامیشتا ہر شی خاک ملال شی چھ اخپل وطن محافظ کو ایکڈ والا جوان نہ سی دار تغیر شوی چھ اخپل مار تا خواشی.
ہفتہ وار پروگرام دے مشال ریڈیوی مجلہ ہم لرو
تا خوجی زمائل بم دیرو وقت نہ منگا پکار شروع کرو نو اگ پک خدا پاک دے برابر کو چھ دایل بم ریلیز شو او دے خکل ریسپانس روان دے
لمشال ریڈیو سروسے. تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان د مرکز کوټې پر ملکی روغتون دوه ورځې وړاندې شوې د ځانمرګي برید ته وژل شو کسانو شمیر 3 او یو ته رسیدلی. د دغه پیښې پر ضد احتجاج په توګه نن هم په صوبه کې عدالتونه بند دي. پرون د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو اعلی وزیران او همداراز د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوټې ته لاړل او پر یاد پیښې د قرباني شو خلکو له کورنو او حکومتي چارواکو سره خپلې خواخوږي شریکې کړې. عمران خان په خپله وینا کې د ترګرو پر ضد د یو موټی کېدو په خبره ټینګار وکړ. حمله کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین رپورٹ لري.
د کوټ په بیلابیل روغتونونو کې درې نور ټپیان خپل ژوند د لاس اور کړی دي. څوک چې دوه ورځې وړاندې د کوټ په سیول هسپتال کې هغه مال په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شوی وو. کله چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی د نصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د وژل کېدو وروسته یې مړی و روغتون ته د پوسټ مارټم لپاره رسول شوی وو. په دغه ځانمرګي برید کې تردم ګړی پورې د وژل شوو کسانو شمیره و درو اویاو ته رسېدلې ده. په وژل شوو کې زیاتره د بلوچستان نامتو وکیلان دي او د دوی د فاتحې لړۍ به نن هم روانه وي. د بلوچستان د ولس سره د یووالي لپاره تېره ورځ د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او نورو سیاسي مشرانو د کوټې دوره کړې وه. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې د کوټې ځانمرګي برید ټوله کام سره یو موټی کړی دی. تر اگر که هر ډله وي ټوله کام به په ګډه سره ودوی ته ماته ورکوي، ځکه چې د چاودنې له وجې زموږ ارادې نورې هم ټینګې شوي دي، ولې چې دا د پاکستان نه بلکې د انسانیت دښمنان دي. نوموړي زیاته کړه، ترګري د بلوچستان نه بلکې د ټوله هیواد ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو ترمنځ تړون ټینګول پکار دی، کوم چې دا وخت نه لیدل کیږي. د ځانمرګي برید په ضد د صوبې ټول عدالتونه به نن درېمه ورځ هم تړلي وي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر کامران مرتضی په وینا چې په صوبه کې د وکیلانو د احتجاج کولو هیڅ پروګرام نشته، ځکه چې زیاتره مشران وکیلان په دې وروستۍ چاودنې کې وژل شوي دي. بل لور ته د پاکستان د مرکزي حکومت په مرسته 14 نور سخت ټپي وکیلان د علاج لپاره په ځانګړې الوتکې و کراچۍ ته لېږدول شوي دي، چیرې چې لاله مخه د 150 وکیلانو علاج په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. تېر ورځ د پیش په ضد په کوټ ښار کې مکمل کار بندیز وسو. ټول ښوونځي تړلي وو. پر سړکانو باندې د موټرانو چلن کم لیدل کېدی. په عدالتو او پرس کلب کې خاموشي وه، ولې چې وکیلان او خبریالان ټول ورځ په فاتحو کې بوخت وو. ځکه چې په دغه ناوړه پیش کې د آج ټي وي کیمرامین شهزاد احمد او د ډان ټي وي کیمرامین محمود احمد هم وژل شوي دي. تېر ماښام د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې د پخواني مشر بلال انور کاسی د قتل مکدمه په سیول لاین تانه کې درج شوې ده. د پولیسو په وینا چې دوی د بلال د وژنې په تور کې لس شکمن کسان ویلې او د هغو څخه په لټنه پیل کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د کوټې د وړمې ورځې د ځانمرګي برید پر ضد چې لسګونه کسان پکې ووژل شول، پرون په کراچۍ کې وکیلانو، خبریالانو، د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې وکړې. دوی ویل د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره خپلې تګلارې ته له نوي سره کتنه وکړي او د هیواد د وګړو امنیت په هر حال کې خوندي کړي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښې.
د کراچۍ پریس کلب مخته د نېشنل پارټي، عوامي ورکرز پارټي او آل پښتون فیډریشن په شمول د مدني ټولنې غړو بیلابیلې احتجاجي مظاهرې وکړې. پر دې موقع مظاهرچیانو د ریاستي ادارو او حکومت نه وغوښتل چې خپلو پالیسیو ته دوباره کتنه وکړي او بې له توپیره دي د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د آل پښتون فیډریشن یو مشر اکمل زرین خان وویل چې یو وخت په ملک کې د اپریشن ضربی عذب په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. ولی بل اړخته بې ګناه خلک وژلې کېږي، نو باید اوس ریاست او حکومت ولس ته ښکاره کړي چې په اصل کې دا ظلم څوک کوي او له کومه ځایه دا خلک راځي.
موږ له دا جواب راکړي، دا دهشتګرد د بار بارډرونه کراس کېږي راځي او کنا دا په دې کراچۍ کې او په ارد گرد په علاقو کې پاتې کېږي او دغلته نه ځي دهشتګردي دي. دا دماکه چې کوم وشو نو دینه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دي هغه په خپل مقاصدو کې کامیابي.
د کوټې په پیښه کې د دوه شخصي ټي وي کارکونکو لپاره د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی هم مظاهره وکړه، چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په یوه خبري اداره کې کارکونکي هر تن ته تحفظ لپاره دی دغه ادارې ګامونه پورته کړي او بې له توپیره دې ټولو ته یو رنګ اسانتیاوې ورکړي. د کراچۍ وکیلانو هم د کوټې پیښې پر ضد د درې ورځو د ماتم اعلان کړی او عدالتي کاروایانې بندې ساتلې دي. د خار سیټي کورټ یو وکیل شمروز خان وایي چې د بلوچستان بار مشر وجل او بیا هلته په روغتون کې برید کول دا په ډاګه کوي چې دلته هیڅوک محفوظ نه دي. اوس باید دا خبره په ډاګه شي چې حکومتي غړي په ګاونډي هیوادونو چې تورونه لګي د دوی د منع کولو لپاره ولې ګامونه نه پورته کول کیږي.
دوی و چې رائے ایجنټانو دا مونږه دور سکیورټی نشته په دې ملک کې چې دا رائے ایجنټ راځي هغه خودکش هم کوي، هغه مطلب یو ادارې تم نه نوځي او مخ نه اون کې هیڅوک نشته ده. دا ډیره د افسوس خبره ده. مونږ د دې مذمت کو او حکومت ته دا خاص کو چې هغه دې باره کې خسته په اخلي او هرې طبقې ته عام عوام ته تحفظ ورکړي.
د کوټې په سیول روغتون کې د شوی برید د سلويختونو زیات جوبل کسان د کراچۍ اغا خان روغتون ته هم راوړل شوی چرته چې درملنه روانه ده او د هغوی ملګري وایي چې دغه ټولو کسانو حالت د خطرې نه بهر دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن یو لوړ پوړی هونډه رابللې ده چې پکې د کوټې د ثانیې نه پس د قومي تګلارې جاج اخیستل کیږي. تیره ورځ نواز شریف ویلي چې د کوټې د ثانیې وینه به نه ضایع کیږي. بلخوا د کور کمانډرانو د غونډې په موقع د پاکستان پوځمشر ویلي چې د پاکستان پر عدلیې برید د آپریشن ضرب عضب کامیابیانې متاثرولو کوشش دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان تفصیلي غور لپاره یو اعلی سطحي غونډه رابللې ده. د نهې په ورځ له پاکستان وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې غونډه کې به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په قومي تګلارې او د داخلي امنیت جاج اخیستل کیږي. د ذکر ده دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې په وړمه ورځ سکویټه په سرکاري هسپتال کې ځانمرګي برید په نتیجه کې اویا کسان وژل شوي وو چې پکې زیات شمېر د وکیلانو وو. هم دې لړ کې تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د یو اعلی سطحي غونډې په موقع ویلي وو چې حکومت هغه ټول ضروري اقدامات وچتوي چې د کوټې د ثانیه وینه به ضایع نه کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي وو چې موږ یو داسې نظریې سره په جنګ یو چې هغه زموږ د ژوند د تیرولو طریقه بدلول غواړي. وزیر اعظم اعلی چارواکو ته هدایت کړی وو چې لږ نه لږ وخت کې ښې نتیجې ترلاسه کولو لپاره امنیتي ادارې د یو بل سره کومک سیوا کړي او وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ هم رابطه د زیاتولو ضرورت دی. تېره ورځ شوې دغه غونډه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان او د وزیر اعظم د کمی سلامتی مشیر ناصر خان جنجوه ملکی حالات په اړه وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړی وو. بریفینګ ورکولو په وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ویلی شو چې په قبایلی سیمو کې د کامیاب عملیاتو نه پس وسلوالو په خپلو اهدافو کې بدلون کړی دی خو قوم د دې پر ضد متحد دی. بلخوا هم تیره ورځ د لړ کې د پاکستان پوځ جنرل هډ کوارټر کې د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ویلي دي چې وسلوال او دغې پټن ځایونه پوره قوه سره دې ختم کړی شي او کور کمانډران او استخباراتي ادارې دې په چانیز عملیاتو کې توندي راولي. جنرال راحیل شریف ټولو پوځي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د ضروري کومک ورکړي او په خاص توګه صوبایي امنیتي ادارو ته تربیت، منصوبه بندي او وسایل ورکړي شي. د غونډې په موقع د پاکستان پوځ مشر زیاته کړه چې د پاکستان په عدلي د بوزیرانه برید د آپریشن سربې اس کامیابیانې د متاثرولو کوشش دی. د پاکستان پوځ مشر وویل چې د پاکستان پوځ به د ترهګرۍ پر ضد شوي کامیابیانو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي. یاد دوی چې د کوټې په سانحې غونډ ملکي ویر دی. د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیې د اوو ورځو د ویر اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو هغه کورنۍ چې دوه کاله د مخه د افغانستان خاورې ته کډه شوې وي دا مهال غواړي چې خپل سیمو ته بیرته سني شي، خو په خبره چې د پاکستان حکومت ته واپسې لپاره ځانګړي فارمونه ورته نه دي لیږلي. دغه خلک زیاتوي چې د کډوالۍ له ژونده سخت پتنګ راغلي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې د خلکو استازي بیا ډاډ ورکوي چې د دغو بې ځایه شوو قبایلو ستونزه به له اړونده حکومتي ادارو سره شریکه کړي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
په وزیرستان کې د جنگ نه د افغانستان سیمې برمل لمن ته ورغلي. یو شمېر مسعود وزیر قبایلون ویایي چې موږ هم واپس تک ته تیار یو، خو په دغه باره کې د موږ سره نه چا تماس نیولی او نه چا جرګه یا د واپس تک دپاره فارمونه رالېږلي دي. د قطبي وزیرستان یو قبایلي مولا جان سیدګای ویایي
وزیر شمالی وزیرستان دعا کولا شی چې میډر بدل شوی برمل کیما لمن سیما دو داتا نه جلګری دی نه پر مینر غلی دی میډ هغه حکومت دی جلګنا پوتی.
یو بل کا بایلی نه جبلا زیاتوی چې پرټو مشکلات او ششکل یو بچون مو د تعلیم نه به برخه پاتې شول، مرګ مو قبول هنر د کډوالۍ ژوند زغملای نه شو.
مسید وزیر میډ ویډ کی به تعلیم
شوی دی میز در د ستوند سره مخومخ دی چې خامخا نشته هر شي خاک ملال شي چې خپل وطن محافظ کو کډوالې ژوند نشي دار تغییر شوی چې خپل مار ته خواشي چې خالی مړه وا چې خدای دا خپل ژوند کې بیا پټول مسلمان ورنه والی کا کومې څه دور درغلای
د دغه کا بالانو جغمه چې د کومي اسمبلی او د سفران د قائمه کمیټای مشر مولانا جمال الدین مسعود تورا سوا اغوی لوز وکا چه ده دوغو که بلیانو ده پارا با دلیارو سماولو پا غرز زد زیموارو چرواکیو سرا وجا گیجا
نا طولا پیه که دای که ده ساو طولا پیه دای ده نا اپیل که و ده فاتح سکترت نا اپیل که و زو هور داو یایان چه ده خلک ده جرگه ورولا جی و ده خلک پا ازده سرا ده وپاسه لیار جورا کو
مولانا جمال الدین مسعود دا هن زیاد اکرا چه ده دوغو که بلیانو ده مشرانو جرگه ده زرکی ده میش سرا ووینی چه سرکشینو وژغیژو او دویتا ورپیش مشکلات زرکی سم کړو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د نیمه کبالی سیمه فاربنو مشانو پروند دی جرګی پترس کې حکومت او غختل چې د دوی د ماشومان خونځي او د دوی لپاره جوړ د صحت مرکزونه دی بنو ضلع ته نه انتقالوي د مشران اندېښمن دي چې که حکومت خبره او نه مني نو د تعلیم په برخه کې د ماشومان ستونزې به لا پسې ډېرې شي عمر دراز وزیر رپورت لري
بنو کې احمدزای او اتمانزای وزیر قبیلو مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی ښوونځي او صحت مرکزونه د په نیم قبایلي سیمو اف آر کې په ځای پرېږدي چې د دوی په وینا دولت یې په ضلعه کې ګډوي دوی وایي نیم قبایلي سیمو اف آر بنو کې ورباندې اف سی آر قانون لاګو دی نو څنګه د دوی ښوونځي په ضلعه کې ګډوي د بکاخیل وزیر قبیلې یو مشر عباس علي خان وویل په کومه طریقه چې د دوی ښوونځي او روغتونونه په ضلعه کې زم کوي دا غیر قانونی دی او تش د دوی سیمې نور هم د سہولتونو محروموي
میز 252 سکولینه یې سیټل تور کړی دی دا سټیټس چې بدلیږي دا صدر آرډیننس کو دا د سیکټری لیول نه دی د گورنر لیول نه دی د وزیر اعلی لیول نه دی دا غیر قانوني پیلا گیا دی بل د میز اتیلاس ډیسپنسری هسپتال نه دی پښه سټاف دی هغه د چې کیمادو لګیا دی سیټل تور کوي په کور خدا دو چې هغه افسرونه نه پښتنا وشي چې چا دغه فیزیبیلیټی جوړا دو چا دغه فاندینګ کړای دی چا دغه اپروول ور کړای دی
دا اف آر بنو جانی خیل مشر ملک مویز خان وای موجوده حکومت دوی په دواو کې حیران کړی چې اوس هم د اف سی آر زمواري لاندې ژوند کوي او د اف آر یعنی نیم قبایلی سیمه مراعات هم ترې اخیستلی شي
که خامه خدای وي چې میز تو سره ډیفیکلټی کوي او خیبر پختونخوا ته مور کوي میز دا وي چې دغه میز دغه سکولې دغه هسپتالې دغه مشترونه دغه نه دا وداري که به دا میز په زور ورګډوي به دا لیکل میز ته دایر کوي چې ته د زیمواره نه خلوص یې قبل اسیات ته تو ختم شو په تو زیمواره نشته
د احمد زای وزیر قبیلې مشر ملک لیاقت علی خان وویل دا دوی د بچو نشتا تعلیمی ادارې هم واپس اخلي
چیرې دا مصیبت وی موجوده په حکومت سره جوی یا 70% نه جوړږي کمی د سکول ختم کیږي دا سکولینه چې ختم کوي خو په فرشه خو بیا سکول وړ پوته نشي بیا میر وړ کی تعلیم څه حاصل کو چې بیا تعلیم نو کو حاصل خدا دې میر فر خدا غسه پتیاره شه پوته شي لکه دا څنګه چې د حکومت خیال لای خل لګیا دای پوس پاسمون شه مزال کو میر دل تعلیم د پمزکه نه سره پرې دې میر د شتګردی نه نه اله دغه نه خلایا ځکه نه چې میر تعلیم نشته شعور نشته دای په میشه
پدې اړه مو چې کله د بنو کمیشنر او مرستیال کمیشنر سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د اف آر بنو جرګې مشرانو په دې لړ کې یو دولس کسیزه د مشرانو کمیټي دولت سره د خبرو کولو لپاره وټاکله چې د خپلو غوښتنو او راتلونکي په اړه به وړاندې مزل کوي یاد دیوی چې سمو د وړاندې فاټا سیکټریټ لخوا دغه فیصله شوه چې قبایلی سیمو کې هغه خونځي چې پکې د زده کوونکو شمیره کموي په نورو خونځیو کې به زم کولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ په دې رسو کې له پیښور او خواوشا څخه د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د بیرته تګ لړۍ تیزه شوې. هم په پیښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ چارواکي وایي تر دې دمه 30,000 پورې رجسټر او تر 50,000 پورې غیر رجسټر افغان کډوال د تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوي دي. د دغو چارواکو په خبره دغو بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو ادارې مالي مرستې هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې دی.
په پیښور کې د افغان کونسل خانې معلوماتو تر مخه د جولای میاشتنا تر اوسه پورې د پیښور او تورخم د لارې څخه کم یو لکو پورې افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللی دي. په پیښور کې د افغان کونسل خانې ویان عبدالحمید جلیلی مشال لډیو ته وویل چې د تورخم پولیس خړې وروسته د افغان کډوالو سندو سلسله تیزه شوې ده، چې پکې د وړو کې اختر وروسته تر اوسه پورې اوسطن 3,500 پورې کډوال د امروزه په بنیاد لیږل کیږي.
تر اوسه پورې د پیښور ویارسی نه تقریبا چې د 30,000 نه زیات هغه مهاجرین چې راجستر شوي دي تیری دي، او د 50,000 خو شاپورې هغه مهاجرین په تورخم کې منځ سره راجستر شوي چې هغه ان راجستر مهاجرین وو چې تیری دي. څه کم 1,00,000 افراد تقریبا د دې موضوع نه وروسته راجستر او غیر راجستر افغانستان ته راغلي.
د عبدالحمید وینا تر مخه دغه واپس ستانه شوي کډوالو سره افغانستان ته تلو وروسته مالی مرستې هم کیږي، او رجسټر او غیر رجسټر کډوالو ته اوسېدو لپاره یو فلیټ هم ورکړل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د ادارې لخوا د دوی وطن ته واپس امدادي پیسې د $200 نه $400 کړي شوي دي. د دنیا اسلام خان په وینا چې د یو ان ایچ سی آر لخوا د امدادي رقم سره سره د کډوالو ته د مختلفو مسلو په اړه معلومات ورکړل کیږي. عبدالحمید جلیلی زیات کړه چې په پیښور او خیبر پختونخوا کې افغان زده کوونکو ته د تعلیم په اړه کوم ستونزې نامخې ته دي، په هغې د افغان کمشنریټ او د صوبایي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. جلیلی په وینا چې په برسلز کې راتلونکي د کډوالو نړیواله غونډه کې به پاکستان او افغانستان چارواکي هم ګډون کوي، او د افغان کډوالو مسلو او د راتلونکي وخت لپاره په حکمتي عملې به خبرې اترې کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز،
پر لاندو سپو 2113
15300 شپته
او 15100 شپته کیلو هرتز.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي، او هڅه کیږي چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو پاکه شي. د دغه وزارت ویان مرسیال نن مشال ریډیو ته وویل چې د هلمند د ګرشک او سنګین ولسوالۍ هم د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دغه په خبره د هلمند په مرکز لښکرګاه کې هم امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. په هلمند کې له 3 ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل د فرشتي جلال زئی پر رپورٹ کې اورو.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد په ازادي راډیو ته وویل چې د نادلی ولسوالۍ په چانجر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمه له دشمنه نیول سوی او دشمنانو ته زیات تلفات رسیدلی دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. د عملیات زموږ په رهبری روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علی مراد زیاته کړ چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د سری قطعې په نوم یادیږي زیات تلفات رسیدلی دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرني وسوال رهبری کوي. تر دې مخکې د هلمند د والی د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی و چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم بولي، او په هوایي عملیاتو کې لږ درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حملې کړې وې، خو شنډې شوي دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان نه لاسه ورکړی، او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکی خلکو ته تلفات اړوي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې په وروستیو 4 ورځو کې جګړې د پخوا په پرتله زیات شدت موندلی، او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوي دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو، د څښاک د پاکو اوبو او سرپنا د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا د اویا زره اضافه کورنۍ
خپل ځای څخه د ځاسي دي چې هغه خپل نشوځات را ملاقات شي دي یا د هلمند د امسای ولایت څخه ملاقات شي دي خپل ځای څخه د ځاسي دي چې نه وږي دي چې هغه دوی نه لګي او نه لګي
عبدالمجید اخونزاده پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګند کړ چې د هلمند په جګړه کې د یو شمیر سیمایزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راول یشدوي د لشکرګاه شارته د جګړې ورنژدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیدئ ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده لن خبرونه لا شاهین بنيري نو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه پاکستان کې د مدني ټولنو غړو د هیواد په بیلابلو برخو کې په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او وکیلانو تر درې ورځو د عدالتونو ته د نتلو اعلان کړی دی د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملې د خوشې کېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي د هند حکومت پرون په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر راغوښتی دی او هغه ته په پرله پسې توګه په پوله د وسلوالو په راوړېدو احتجاج کړی دی د پاکستان د پټرولیم او قدرتي وسیلو ریاستي وزیر جام کمال خان ویلي دي چې د تاپی د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار روان دی او دا به زر بشپړه شي نوموړي پرون د چک جمهوریت په سرخار پراګ کې مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د تښتولو پیښې په ضد د احتجاج په توګه خپل فعالیتونه ځنډولي دي د دغه پوهنتون دوه بهر ملکي استادان د دوشنبې په شپه له کابله د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخی رومي د ژوند او هنري اثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوی دی د چاروکو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا اصلي پیژندګلو او پلارنۍ ټاټوبي څرګندول دي چې په یونیسکو کې د هغه د هنري اثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې پر ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله وار توګه پورته کړي نوموړي دا خبرې پرون په سین پیټرزبرګ کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدونه وروستو کړې دي او د ماسکو ګڼ شمیر خاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازۍ احتجاج کړی
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله د پروګرام تاسو لپاره هر هفته نجیب امیر جوړوي راځي چې ورته وکړو
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه په دې خبرونه کې مو د ځل هم درته د افغانستان او پښتونخوا کلتوري مرکې او راپورونه د تر ټولو کړې دي په سواد کې د ارواخه راجولي شاه د تلین په پلمه غونډه وشوه
راجولي شاه بس صرف تمه کې پر بلکاد شي سمادي شاه لږ به وخت ما ولا راغلي دا عمر لا د مرګ نو پکې چې د مونږ تیګره د کار توقع
د شمالي وزیرستان د رزمک د غره په سر د انګريزانو د جوړي کلا الکساندرا سیل در باندې کو
د علي زندري کې لای چې کلا جوړا ولا بیا یو جرنل و د اکثر علي روغلی و علي زندري نه مده
دا انګريزو د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاک شو د لیر و سرا و
بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نو مې علي زندري
هغه د لیر نوم په دا کلا کښه
د لیلا مجنون کیسه په خوانه شو د یو هالنډي سړی او د چینایي خاپيري د مینی لکیسه مخبرو دنیا کې دنګ سړی او دنګ خزی په کوم ملک دی په یو راپور کې به احوال درکو سندرغاړی سرفراز د خپل تازه ریلیز شوی البم پاړه غږیږي
دا خو جی زما البم ډېر وخت نه مونږه پکار شروع کړو نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو چې دا البم ریلیز شو او ډېر خپل ریسپانس را روان دی
په دې سربیره نور مطالب محمد تراټول کړی دی دا ورې دوله پاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه ارواخاد راجولی شاه خټک تیر کال لنړی سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې دغه خادم تر لسګونو کلونو پورې خپل درنې ژبې پښتو ته خدمت وکړ. نوموړي په پېښور پښتو اکاډمۍ کې پښتنو ځوانانو او پیغلو ته د پښتو درس ورکړ او د نثر او شعر په میدان کې ګڼ نادر کتابونه تر شا پرېښودل. د سوات ادبي څانګې د راجولی شاه خټک د تلین په پلمه دیبان راټول کړي وو او دغه ستر پښتون ادیب څېړونکي او شاعر په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړل. له سوات نیاز احمد خان او په دې اړه نور تفصیل.
سوات منګوره رحیم آباد کې د رحیم شاه لالا په حجره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې ادیب شاعر او محقق پروفیسر راجولی شاه خټک اوللی تلین په موقع یو شمیر شاعران ادیبان را جمع شوي ول چې پکې د پروفیسر راجولی شاه خټک ته د پښتو ادب په خدماتو پیرزونې وړاندې کړې شوې. په دغه موقع د پېښور څخه راغلی ادیب شاعر اسد الله جان برق وویل
راجولی شاه بس صرف دومره کې پر لیکل شي زما دي شاعر لږ به وخت مرګ ولا راغلی دا عمر لا د مرګ نو څنګه چې د مونږ ته ډېر د کار توقو تر دغه پورې په اوس د کړه وتا اوس به مې وکړه لږ په لږ کال خو یې نن دا به هم هر کې دوه زموږ ته توقو هم کېده چې په دې کې به ډېر څه کړي وو د کړه کړي وو اوس به د کړه غمون ته کې ټول نورو خلکو ته پښتو ته نو دل مو ته لوي کول ته.
د دیار لسو کتابونو مصنف راجولی شاه خټک په اړه د ملکن څخه راغلی شاعر ادیب شاعر پروفیسر محمد اسلام ارمانی په دغه موقع زیاته کړه
راجولی شاه خټک صرف په مونږ کې نشته خو داغه افکار داغه خیالات داغه اشعار داغه علم داغه پوهه هغه زموږ سره ملګری ده. الله پاک دې داغه مغفرت نصیب کړي.
دغه دستوري ته راغلی د پروفیسر راجولی شاه خټک زوی یحیی خټک په سوات کې د دغه دستوري منځلو مننه وکړه او د خپل پلار په اړه وویل
تر اخري ډیګري پورې چې اگر ډیګري کزما د ساينس سره یا د نور د بزنس سره متعلق و په هغه کې به هم چې په کم ځای کې زیسار شم چې هغه نه ما پښتنه وکړم د حیرانتي خبره ده دا چې په ټولو مرکزه لا هغه لا جواب نه دی پاتې شوی او ماته موږ جواب راکړې کم چې په کتاب کې هغه درست جواب و دا زما د پر هم ډیر ده د فکر خبره ده چې د ادب سره تعلق لرم کې یو شخصیت هغه په بزنس څنګه پوهېږي هغه په نورو مضامین څنګه پوهېږي په انګریزي ژبه کې به چې موږ ته مسله راغله که په اردو کې به راغله پښتو خو هم زموږ خپل ژبه.
سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان مشال ریډیو ته وویل چې د راجولی شاه خټک د سوات سره خصوصي مینه وه او تیر کال کله چې د سوات څخه تلو نو په لاره ورته د زړه دوره وشوه او وفات شو.
راجولی شاه خټک صاحب د ژوند اخیرنۍ ورځ زموږ سره وشتې وه چې زموږ دې ځای نه واپس سوات نه واپس لونه په ملکن کې پاس شو. دا شلم جولای 2015 کال نن موږ دغه اولنۍ برسی کوو دا سوات نه تللی وو په سوات کې موږ دغه برسی هغه په سوات کې دلته کې سوات چلو چې یو ډپارټمنټ او د اکیډمۍ په شکل کې جوړول غوښتل او د هغې دپاره هغه په سوات کې مستقل طور باندې په دفاتې کېدو هغه انډیا مختاره کړې وه.
په دغه موقع شاعرانو هم راجولی شاه خټک ته د شعرونو په شکل کې پیرزونې وړاندې کړې چې پکې زبر علی ناز وویل
او لک مشال لک شونټې لک لټ کې ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو په هر قدم چې لک ګل راته مسکه ولاړو.
نار واخد راجولی شاه خټک د تلین راپور مو اورید اوس ته راجولی شاه خټک یو کلام د سندرغاړي گلزار عالم پواز
خدا کيو وخت پکې یو زې شو آشنا لاردا خدا کيو وخت پکې یو زې شو آشنا لاردا بیا په جدا کې ګوچې دا جون مو جدا لاردا خدا Oh, oh, oh.
انګریزانو د هند په نیمه وچه کې بلا کلونه تیر کړل. د هند او پاکستان له جوړېدو وړاندې دوی په خپله مخه لاړل، خو د پښتونخوا په لر بر کې د دوی په لاس جوړ شوي ځایونه اوس هم لیدل کېږي. دوی که تر لوړګي د اورګاډي پاټلۍ غځولې وه، نو د شمالي وزیرستان د رزمک تر غرونو هم رسیدلی وو. انګریزانو کابو یوه پیړۍ وړاندې د رزمک د غره په سر د الیگزاندرا کلا آباده کړې وه. د سیمې ځوانان نن هم د الیگزاندرا کلا لیدو ته ورځي او دغلته میلې کوي. دا مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر در باندې د دغه کلا سیل کوي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان د رزمک دنګ غره په سر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې. کلا چې دغلته د برتانیا حکومت وو او په شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا فوټه بلندی باندې دی. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الیگزاندرا چکر سه بل شان خوند دی.
محمود الله ومنه خدا سوزینه مدینه والا شول دا ویډ کی دی اکیډمی والا یارا علاقه راخوند اورا ویډ میډ مسرا وکړه یارا ټورنا میډر وکتل خدا الیگزاندرا والا گوشه ډر خوند اور ټور دی او چزن چې دا ورست تر نه شوی.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطه د سیل لپاره تللې وایي چې الیگزاندرا په شان رزمه کې د سیل ډیر ځایونه دي، خو د غلطه د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دی.
الیگزاندرا کلا پر ازمک شه انتهایی پچک سار بندې دو د چک سار نه تقریبا د بانی پر نظر ته په اسونتیا سره لیدلای کوي شه. دا شنش منظرینه لره یو خو د خو کسي د مشومه پر د زړه نغوړي چې د خلی سار نه ځان کی شوای وي. کشیر دولت د نژدې او د لره خلک رتلین کې سیلګوین کې د پوره ریسټورنت وای می سپور خونه وای، نو یقیني چې د دغ زینو خلک په جیمی جیمه نتلای کڅه د امنیت اواز ټیک تو دغه سره نه ره ټیک شي. دولت یو خو د مقامی خلک کاروبار ور سره ششي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان رزمک کیمپ نه 1 کیلومتر لره شمال مشرق په طرف ده. د وزیرستان اکثر ژنی ځوانان د الیگزاندرا سیل په وخت د ځان سره د موسیقي آلات هم راوړي. ګڼ شمیر ځوانان د غلطه د ډول بجې سره خپل علاقائی ټکی کوي.
وغم خود رو کپ خوشحال یوائی یا نا بغم اخدای دائی یا باندا تر بغام شهی
د زیاتې بلندې په وجه الیگزاندرا کلا باندې د پاکستان ټلویزیون یو بوستر هم لګېدلې چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي. د رزمک سیمې مشر نورباکی جان د الیگزاندرا کلا د تاریخ په اړه وایي.
دا الیگزاندرا کلا خاص کر د دیردونی او د بوراخیل په حدود پوس پخره دو. دا الیگزاندرا کلا چې کلا جوړاولا بیا یو جرنل و د اکثر علی روغلی و الیگزاندرا نه ده. دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاک شو. دا لیر و سرا و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم الیگزاندرا هغه د لیر نوم په دا کلاک شاش.
نو ما وړه وای چې په خوا به هم د الیگزاندرا سرا سرا د رزمک نور سیمو د سیل لپاره خلق راتلل.
دغه پر جوړا سو چې په ار تنه پوسادو ټول وطن ځنی لیدشي پاوز نو نور خل د سیل د پورو تل خو ډیر خلکو صبر او تبه گو تا د شپې زوی نو او دالی جندري کې لادو دا سر درد خو په سر درد په دخت راب هیڅوک نه دی تللی. یو ځل مو به تلای دی انګریس پرنسپل و چې هغه چې زاک نقصو
نسیم خلک وای چې اوس د امن امان پر ځای کې دو سره باید دولت د شمالي وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سہولتونو بندوبست وکړي چې د سره با د غلطه د امن امان وزا نور هم خشي.
د افغانستان نورستان ولایت که هم له خارې سیمو لرې د غرونو په لمن کې پروت دی، خو د قدرتي حسن انګازي د فطرت مینان د ځان په لورې راکاږي. د دغه ولایت مرکز پارون نومیږي، چرته چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ریاست د ودانۍ ډبره تیرو ورځو کې کیښوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي دغه دوه پوړیزه ودانۍ به د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت په 2 کلونو کې جوړه شي. د مشال رادیو همکار روح الله انوري پرې راپور لري.
د نورستان مرکز پارون کې د اطلاعات او کلتور ریاست ته نوې ودانۍ جوړیږي. د یادې ودانۍ د بنسټ ډبره د دغه ولایت والی په لاس کې ښودل شوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي له تیرې څه مودې هڅې پیل کړي چې دولتي دفترونو ته ودانۍ جوړې کړي او د مامورینو ستونزې هوارې کړي، چې د دغو دفترونو له جملې څخه یو هم د اطلاعات او کلتور ریاست ته چې د ودانۍ د بنسټ ډبرې کې خودل شو.
نن هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته تاسو راځه دا په دوو پورونو کې په اساسي او په خړ ډول جوړیږي. انځل له ستاخونه ولري دا به په 1.9 میلیونه افغانۍ باندې ګټه جوړیږي. په دې باندې لګښت راځي د 2 کلونو په مدت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت په پراختی بودیجه د ودانۍ د بنسټ ډبرې خودل کیږي، چې په 13 میاشت کې په ننګرهار کې د یاد وزارت لخوا د یو ستر کتابتون چې په لکونو ډالر مصرف به پر راشي د بنسټ ډبره کې خودل شو.
په نورستان کې د لږې شیبې لپاره تم کیږي او د آریا بینډ لخوا ریمکس شوی نورستانی موسیقي ته غوږ نیسو. اوریدونکو د مشال لډیوی مجلې ته غواکې د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته د سندرغاړي سرفراز خبرې هم دراورو، چې د خپل تازه خپور شوی کیسټ پښتون یم پاړای له مشال لډیو سره کړې دي. خو اول دوه نور راپورونه درته لرو. د پښتو یو ټپه د وای چینار کدنګ د بے سمر دی، ګلاب کټیټ ته د لونګو بوی تر زینه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک په رنګ ونه بڼه او کړه وړه کې د یو بل سره توپیر لري. د نړۍ تر ټولو دنګ سړی د هالینډ دی. د نړۍ تر ټولو دنګې ښځې په لاتویا هیواد کې دي. پښتانه په قد برابر خلک دي، نه ډیر دنګ دي او نه هم ډیر ټیټ. که په دې اړه نور معلومات اوریدل غواړئ نو د سلطان محمد سرور راپور ته غوږ شئ.
د لندن د امپیریل کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1940 کاله تر 2014 کاله پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو 100 کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینه په ونه کې 14.5 سانتی متر اوچتوالی راغلی او د جنوبی کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتی متر. هالنډی نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتی متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتی متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالینډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالینډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 160 سانتي متره دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی.
Thank you.
ځنې خلک وایي پخوانی مینې سوچوي او اوس نه پیدا کیږي، لکه د لیلا مجنون، ادم خان درخانی، رومیو جولیټ او یوسف خان شیربانو مینه چې د خلکو په زړونو کې اوس هم کیسې پاتې دي. ځکه خو شاعر عبدالرحیم روغانی وایي دا وخت د مینې نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسې کرایه به ورکوي. خو یو هالنډي سړی په یوې چینایي خاپېرۍ آنلاین یا پر لیک زړه وبایله. د لس ورځې د چین په یو هوایي ډګر خپلې معشوقې ته په انتظار ناستو، خو چینایي خاپېرۍ ورته رانغله. ولې؟ نوره کیسه درته زموږ همکاره فریبا ظاهر کوي.
آیا کېدای سي چې یو سړی د خپلې ملګري د لیدو لپاره لس ورځې په یوه هوایي ډګر کې تیرې کړي؟ یوه هالنډي دا کار کړی، خو بیا هم نه دی بریالی سوی چې خپله نجلۍ ملګرې وویني. د دغې مجازي مینې یو لوری یو 40 کلن هالنډي سړی دی چې د خپلې چینایي ملګري د لیدو لپاره په الوتکه کې څه کم 5000 کیلومتره واټن وهلی، خو د هغې په لیدو نه دی بریالی سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا الکساندر کیرک لس ورځې د چین د هوایي ډګر په یوه ترمینال کې تیرې کړې چې د بې خوبۍ او کم خوراکۍ له کبله بې سده او روغتون ته ولېږل سو. کیرک خپله چینایي ملګرې 26 کلنه ژانګ د لومړي ځل لپاره د چین د دولتي رسنیو له لارې او په تلویزیوني راپورونو کې لیدلې او ورسره یې د تصویري پیغامونو له لارې اړیکه ټینګه کړې وه. ژانګ وایي زموږ ترمنځ 2 میاشتې اړیکې د مینې تر سرحده ورسېدې، او هغه وخت دا حق پک حیران سو چې کله کیرک ورته د الوتکې د ټکټ یو تصویر ورواستوه چې له هالنډه د هغه د اوسېدو له ځایې د چین تر هنان ولایته پورې چې دا پکښې اوسېږي رساوه. ژانګ یوه سیمه ییز تلویزیون ته وویل چې دې ګمان کاوه چې هغه ورسره ټوکې کوي، خو ډېر وروسته پوه سوه چې دا ټوکه نه ده. کیرک د چانګشا هانګاو نړیوال هوایي ډګر ته ورسید، خو ژانګ ورنغله. کیرک لس ورځې په هوایي ډګر کې د ژانګ د لیدو په تمه تیر کړې، او کله هم چې ترې ووت د په خوښه نه وه، بلکې بې خوبۍ او کم خوراکۍ دومره کمزوری کړی و چې خبره یې بې سده کېدو ته ورسېده، او د لنډې مودې درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول سو. خو په دې موده کې ژانګ چیرې وه؟ ژانګ وایي دا یو نږدې ولایت ته د خپل مخ د پلاستیکي جراحۍ لپاره تللی وه، او ټلیفون یې هم بند و. دا چې کیرک د هوایي ډګر له ترمینال هغې ته د ټلیفوني پیغامونو د استولو هڅه کړې یا نه، ژانګ وایي دا نه پوهېږي، خو دې کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. هغه وایي که پیغام هم ترلاسه کړی وای، دا به ورته ګرانه وایي چې د چانګشا ولایت ته سفر کړی وای، ځکه د هغې د جراحي ټپونه لا نه و روغ شوي. کیرک له روغتونه له وتلو وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ بېرته هالنډ ته ورسېد، او ژانګ یې هم هېڅکله ونه لیدله. خو ژانګ وایي چې دا بیا هم هیله منه ده، او غواړي چې هغه وویني.
دا د سندرغاړي سرفراز افریدي د نوې خپور شوی کیسټ پښتون يم یو سندره ده. نوموړي مشال لډیو ته ویل چې دا یې 450 البوم دی چې په خبر کې د پخپل موسیقي او کمپوز ترتیب شوی او د مینوالو لسته وړاندې کړی دی. د زیاتوي
دا خو جی زما البوم د ډېر وخت نه مونږه په کار شروع کړو، دلته کې چونکه هغه سټوډیو غانې هم ډېر بیزی وي یا سندره باندې وخت ډېر زیات لګي، نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو دی اختر ته چې دا البوم ریلیز شو. او ډېر خپل ریسپانس را روان دی، هغه د سوشل میډیا لږه غاړې دی، فیسبوک او یوټیوب باندې هم خلکو میسیجونه را کوي په دې فیسبوک زما په افیشل پیج. او دلته په مارکیټ کې چې دی نو هم خلکو ډېر زیات خوښ کو. یو خو ډېر وخته پس ته زما دغه البم هم ریلیز شو، پکې نو په دې وجه خلک په تمه ورته، خو خوشحالي ما ډېر خپل ریسپانس را روان دی د خلکو نه.
سرفراز په داسې وخت کې آډیو کیسټ خپور کړی چې نور هنرمندان وایي د کلیپونو زمانه ده، او موزیک سنټرونه اله په اسانه د کوم هنرمند د سندرو کیسټ نه خپروي. دا کار څنګه شونه شو؟ یو ځل بیا سرفراز.
دا داسې وروړه چې ویډیو خو هغه یو سندره صف کول راغلی دي، شروع شوي دي. زما هم دغه البم چې د پښتون یم دغه د فایل سیب نظم را رسېدی، په دې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. خلک ډېر په مینه اوري، خلکو ډېر زیات خوښه کوي. خو البم چې دی نو هغه زمونږ هغه تنده، زه به دا وایم چې زمونږ تنده نه ماتېږي په یو سندره جوړولو باندې. نو بس یو سندره مرا برابر کړه، د هغې نه البم جوړ شو چې شاعري را سره هم پرته وه. نو ډېر وخته پس خلق پتم او میسجونو براته ملګرو کول او راز میلا بشو داس میپلینو کی د البم پتم او خلق ملګری دوستان او دا غیده پر دغه وختو وسو البم توکلو ریلیزم کو خو مخ کی داوا چې مخ کی با مون سره دا پروډکشن هاوس کو کنه نو غیبا البمونه ریلیز کول با او ډیر بم کېدل او سره څنګه چې وخت ونو هغه رنگ نشته دی هغه د قانونو د کیسټو تقریبا داس ختم شوی دی دا یو اورین پروډکشن دی چې د یونین البم ریلیز کی بیا ما د دې څخه خبر وکا چې دا ما د البم دی او هغه مصرف چې سور هو هغه موږ خپل کو مخکې خو دکاندار کول پی او چې سور مصرف یې هغه موږ خپل کو په البم باندې یا په یو سندره یې که په ویډیو یې که په اډیو خو مجبوری زموږ دا ده چې لکه د مارکیټ نه سړی هم ځان نشته او مارکیټ کې به ځان ساتي به موږ ژوند کوو په دغه سندرو باندې
سندرغاړی سرفراز وایي د پښتون یم والیوم موسیقي نوې ده خو ده هڅه کړې ده چې د پښتو کلاسیک موسیقي آلات پکې وکاروي او دا تجربه د ده په وینا کامیابه وه
دا خو اوس مغه نوې میوزیک چې موږ ورته وایو دا خو د سټوډیو مخکې به دا ټول هنرمندان به چې زور وو دا ټول ارکسترا به چې ورته ګیله نو دا به ناستو په یو ځای به دا کیسټ پر ریکارډ کېدو به اوس چې دی نو موږ یو یو ساز رالو او یو یو ساز په کې ریکارډ کوو خو دا هغې خپل یو طریقې کاري سټوډیو لکه اوس هغه سهولتونه دور راغلي نو په دې کښې ما رباب ساتلی دی ما شپېلۍ ساتلې ده ما کلانټ داسې سیکسیفون او مختلف سازونه کوم چې پښتنو خوښ کړي دي او مخکې به هم زموږ په البمونو کښې وو نو هغه سازونه ما راغستي دي رباب ورسره داسې چترالي سیتار هم ما مکس کړی دی مختلف ځایونو کښې
سرفراز خپلو مینهوالو ته پیغام هم لري
بس نور بس وخت نو چې څوک زما دغه سره مینه لري د هغې نه یو جهان مننه کوم زما د سندرو سره مینه لري زما د ماته ګوډه موسیقي خوښوي نو د هغې نه یو جهان مننه او خدای دې وکړي چې زمونږ په دې وطن کښې امن راشي سوکالي راشي خوشحالي راشي او مونږ خوشحاله زندگی تېره کړو او د یو بل لپاره د ډېره ښه زندگی تېره کړو او ژوند نه هغه ژوند دی چې د سړی د بل لپاره تېر کړي نه یوازې چې سړی دی به ځان له زندگی تېره کړي او ځان له خوشحالۍ دی وغواړي نه چم ګاونډ له خپلو خپلوانو له سړی خوشحالۍ وغواړي نو دغه ژوند نه خوښ
د خوږژبي هنرمند سرفراز د خبرو سندرو سره د مجلې دا ګڼه تړو او په راتلونکي ګڼې کې به د نورو مطالبو سره ستاسو هرکلی کوو تر هغې د لوی خدای پامان
شراب و شراب